السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. په روانه نیم ساعته پښتو خبری خبرونه کې لومړی خبرونه اورې، خو له هغې وروسته اوري چې مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. دا هم اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي په ولس ولایتونو کې ټاکل شوي نوي والیان د خلکو له انتقادونو سره مخ شوي دي. نور راپورونه هم درته لرو، خو لومړی خبرونه.
لومړی د خبرونو سرچکې. د بدخشان د امکان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات دوام لري. د اروزګان مسؤلین وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو دولس امنیتي پوستې نیولې دي. او په یمن کې د یوه روغتون چارواکي وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 44 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات دوام لري. د بدخشان سرپرست شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ولسوالۍ له دوو لورو پیل شوي او سیمې ته تازه دمه سرتیري هم ورغلي دي. نوموړی وایي هیله سته چې دغه ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورسي. د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تېره ورځ سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د اروزګان مسؤلین وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو دولس امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي چې وسلوالو تېره شپه د دې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه او لا هم د ولسوالۍ په یو کیلومتري کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د نوموړي په خبره پولیس هڅه کوي چې د طالبانو لاسته ورغلي پوستې بیرته ونیسي. د کندوز ولایت امنیتي مسؤلین وایي د دغه ولایت د عامه امنیت څارنوال عبدالعلیم د ماین په یوه چاودنه کې وژل سوی دی او کوچنی یې ټپي سو. د دغه ولایت د امنیتي قومنداني ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن شاوخوا لس بجې د کندوز ښار په درېیمه ناحیه کې وسوه. ښاغلی حسیني وویل چې دغه ماین مخکې له مخکې د څارنوال په موټر کې ځای پر ځای سوی و چې له چاودنې وروسته موټر هم وسوځېد. له کندوز څخه یو بل خبر وایي چې د دغه ولایت په اسمار ولسوالۍ کې پرون ماښام د یو ښوونځي ښوونکی د نامعلومه کسانو لخوا ووژل سو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه یې وڅېړل او په هغو کې 9 میلیونه ډالر سپما وسوه. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې اړه تېره شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره په ارګ کې وکتل. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د تدارکاتو ملي کمیسیون پریکړه کړې چې د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو قراردادونه به څېړي او په اړه به یې رسنیو ته معلومات ورکوي. اوس یو څو بهرني خبرونه. په یمن کې د یوه روغتون چارواکي وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 44 کسان وژل شوي دي. د دې حملو هدف په پلازمینه سنا کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دی د یمن د وسلوالو ځواکونو مرکز و. د یاغیانو تر ولکې لاندې سبا خبري اژانس راپور ورکړی دی چې نن د کوچنیانو او ښځو په ګډون 100 کسه نور په دې حملو کې ټپیان شوي دي. د یمن چارواکو ویلي چې هوایي حملو ډېره ورانی رامنځته کړې او ګڼ شمېر د استوګنې ودانۍ ویجاړې کړي دي. د سعودي عربستان سترې محکمې نن بلاګ لیکونکي رایف بدوي ته د زر درو او لس کاله بند سزا واوروله. بدوي اسلام ته د سپکاوي په تور محکوم پیژندل سوی و. بدوي تیر کال محاکمه سو او د جنوري میاشتې په 9مه په جده ښار کې د یوه جومات مخې ته 50 وارې په درو ووهل سو. وروسته یې د درو وهل د روغتیایي ستونزو له کبله وځنډول سول. د بدوي میرمنې نن وویل چې دا بیره لري چې د هغه د درو وهلو لړۍ به راتلونکې اونۍ بیرته پیل سي. د سترې محکمې پریکړه آخري ده او یوازې د باچا په غوښتنه او بخښنه له منځه تلای سي. بدوي چې د سعودي عربستان د لیبرال انټرنیټي شبکې ډلې له جوړونکو څخه دی د 2012 کال په جون میاشت کې ونیول سو. د ده پر ویبپاڼه هغه وخت بندیز ولګېد چې د سعودي عربستان د پاچاهۍ پر مذهبي پولیسو یې انتقاد وکړ. د بدوي قضیه د ټولې نړۍ پر کچه وغندل سوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی اووم سرمشریزې له پیلېدو مخکې وویل چې په دغه غونډه کې به پر دې موضوع هم خبرې وسي چې په اوکراین کې د روسیې له تیری او د اسلامي سختریځۍ له خطرونو سره باید څه ډول مقابله وسي. د جی اووه غړي هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه لري. روسیه له دې سرمشریزې څخه چې مخکې جی اته بلل کېده، له اوکراین څخه تیر کال د کریمیا د جلا کولو پر سر ایستل سوې ده. او نن ترکان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ویل کېږي چې دغه انتخاباتو کې به په څه باندې یوه لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالي ډېره نږدې وي. دا انتخابات به څرګنده کړي چې آیا واکمن ګوند عدالت او پرمختګ به چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا جوړ سوی دی اکثریت رایې وګټي، او د ترکیې د اساسي قانون د بدلېدو په پایله کې به د اردوغان د واک پراخېدو سبب وګرځي او که نه. د کردانو خلق ډیموکرات ګوند مشر نن خبریالانو ته وویل د ترکیه په پارلمان کې د اکثریت ترلاسه کول په دې پورې تړلی دی چې د کردانو ملاتړي خلق ډیموکرات ګوند تر 10% کمې رایې وګټي چې پارلمان ته د داخلېدو لپاره پکار دي. نظر پوښتنې ښیي چې خلق ډیموکرات ګوند به هم دومره رایې خپلې کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایي رئیس څو شېبې مخکې د کابینې له ځینو وزیرانو سره یو ځای تاجکستان ته ولاړ. د افغانستان مشرانو جرګې د دولت په ناسم مدیریت انتقاد وکړ او وی ویل چې د همدغه ضعیف مدیریت له امله ځینې ولسوالۍ سقوط شوي، خو امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره یې هڅې روانې دي.
بعض ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تحریف زیات شوي دي، هغې لپاره موږ خپل تدابیر زیات کړي.
هم اوري چې د افغانستان ولسی جرګه بیا د ولسو نوی والیانو په ټاکلو انتقاد کوي، وایي چې خلک له دې عمله شکایتونه لري.
بدبختانه دغه کوم مقرې تر اوسه پورې سوي په دې باندې ولسونو ډېر زیات انتقاد ده. نو موږ هیله توقوم دا ده چې د راتلونکي پاتې والیانو کې باید دوی یو فکر وکړي.
نور راپورونه هم درته لرو، له موږ سره پاتې شي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورید، د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د افغان حکومت د کابینې له ځینو وزیرانو سره یو ځای څو شېبې مخکې تاجکستان ته روان شو. دا چې ښاغلی عبدالله به په دغه سفر کې په کومو مهمو مسایلو خبرې وکړي او د دوی د سفر اصلي اجنډا به څه وي، همدا شېبه د افغان حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی فیصل، ستړي مشې، په خیر راغلی. که مهرباني وکړي د ښاغلي عبدالله د دغه سفر اصلي اجنډا له موږ سره شریکه کړئ.
مننه. لکه تاسو چې ذکر وکړئ، د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د افغان کابینې له اووه وزیرانو، څلور وزیرانو او درې معینانو سره نن تاجکستان ته روان شو. دغه د ورځنی سفر د تاجکستان د جمهور رئیس په بلنه کېږي چې اجرایي رئیس له هلته په تاجکستان کې له تاجک جمهور رئیس او لومړي وزیر سره بحث لري. په دغه سفر کې له اجرایي رئیس سره د بهرنیو چارو وزیر، د اوبو او برېښنا، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او اقتصاد وزیران، او همداراز سوداګري او صنایعو ټولګټو او قانونو مرستیال وزیران ګډون لري چې محل ته به له تاجک مقاماتو سره د زیربنا امنیت، تروریزم سره د مبارزې او د بهرنیو اړیکو په برخو کې پر ګډو تفاهم نامو او تفاهم لیکونو باندې کار کوي.
ښاغلی فیصل، آیا دا د حکومت د هغو هڅو له ډلو ده چې ګاونډي هیوادونه نور هم غواړي ځان ته راجلب کړي که څنګه؟ ځکه چې په دې سفر کې تر ډېره پورې اقتصادي سکتور وزیران له ښاغلي عبدالله سره مل دي.
افغانستان کې د نوې حکومت د کار له پیل څخه د حکومت دواړو رهبرانو او په عمومي توګه ټول حکومت پر دې هڅه کې وو او کار یې کاوه چې د افغانستان بهرنۍ سیاست او بهرنۍ اړیکې چې له بده مرغه په تېرو کلونو کې څه نا څه زیانمنې شوې هغه له سره ورغوي. د افغانستان حکومت پر دې هم کار کوي چې هېواد د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ په تجارتي لحاظ د یو فلاح حیثیت خپل کړي. له همدې خاطره ده چې په دغه سفر کې هم له اجرایه رئیس سره د اقتصادي برخې او د تجارت برخې وزیران ګډون لري په دې سفر کې، ځکه چې افغانستان به له هغه هیواد سره پر ترانزیتي او سوداګریزو برخو باندې ډېر کار کوي، او هیله لرو چې افغانستان د قطن د منځنۍ آسیا هیوادونو او د سویلي آسیا هیوادونو ترمنځ په تجارتي لحاظ د یو پل حیثیت خپل کړي. بالاخره مو هدف د اوږد مهال لپاره د سویلي آسیا د هیوادونو لپاره مداري چې موږ دغه هیوادونه د منځنۍ آسیا له لارې بالاخره له اروپا سره ونښلو، تر څو افغانستان خپل اقتصادي ګټې وکړي او هغه هیوادونه خپل اقتصادي ګټې ولټوي.
ښاغلی فیصل، د وروستۍ پوښتنې په توګه، لکه څنګه چې د آمو سیند هغې غاړې ته هم ځینې پوځي تمرینونه کېږي، او دلته په افغانستان کې هم په بدخشان او کندوز کې جګړې روانې دي، او په هغې کې د منځنۍ آسیا مخالفین راغلي دي، دلته فعالیت کوي، د افغان ځواکونو پر ضد باندې عملاً اوس همګان ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس کې ده چې په هغې ډله کې ډېر د منځنۍ آسیا اتباع شامل دي. آیا دغه مسایل هم په دغه سفر کې د تاجکستان له چارواکو سره مطرح کېږي، که څنګه چې په څنګه ډول باندې به له دغه ګډ ګواښ سره دوی مبارزه وکړي، آیا دا خبرې هم مطرح کېږي که څنګه؟
یوه مسله چې د دواړو هیوادونو رهبران به پرې خبرې کوي، هغه د سیمه ایز او نړیوال تروریزم خطرونه دي چې دغو دوو هیوادونو ته متوجه دي. دواړه هیوادونه ژمن دي چې د سیمه ایز او نړیوالو تروریستي ډلو پر ضد په کلکه مبارزه وکړي. طبیعي ده چې په افغانستان کې تروریستان او په هغه اړه کې چې کوم خطرونه اوس راپیدا شوي دي، نه یو له هغو مسایلو دي چې دواړه رهبران پرې خبرې کوي، او مهیله کېږي چې د سرحدي پولیسو په برخه کې هم دواړه هیوادونه پرې ولاړ نوو موضوعاتو باندې بحث وکړي، او وتوانېږي چې نه تنها د وسلوالو مخالفینو تروریستانو پر ضد مبارزه کلکه او قوي شي، بلکې د نړیوالو قاچاقبرانو پر ضد باندې هم د مبارزې په برخه کې نوي ګامونه پورته کړي. دواړه هیوادونه په دې برخه کې اغېزمنې همکاري وکړای شي.
بله، د افغان حکومت اجرایي ریاست سمرسیال وایي ښاغلی فیصل کور ودان ژوندي اوسې. قدرمنو اوریدونکو، و موریدل چې د افغان حکومت اجرایي ریاست مرسل ویاند ویل چې د اسلامي جمهوریت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابینې له ځینو وزیرانو سره یو ځای، البته ډېر د اقتصادي سکتور وزیرانو سره یو ځای تاجکستان ته روان شوی دی، او هلته به په دوه اړخیزو مسایلو، له هغې ډلې په اقتصادي او تجارتي مسایلو، او همداراز د امنیت په برخه کې به هم په ځینو مسایلو د تاجکستان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي، او ځینې تفاهم لیکونه به هم لاسلیک شي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په ولس ولایتونو کې ټاکل شوي نوي والیان د خلکو له انتقادونو سره مخ شوي دي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی د یکشمې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نویو والیانو په ټاکنه کې د له پوره دقت کار واخلي. په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي د والیانو په ټاکنه کې د هغوی صداقت، تجربې او ښه شادلي ته پام ځانګړی پام کوي. دغه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې تر اوسه حکومت ولسو ولایتونو ته نوي والیان ټاکلي، خو د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې زیات خلک د نوي والیانو له کارونو ناخوښ دي. د دې جرګې اداري پلاوی وایي نوي والیان مسلکي او تجربه کار خلک نه دي، او د هغوی ټاکنه تر ډیره د ضوابطو پر ځای د روابطو په اساس شوې ده. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوي والیانو د مقرري په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي، او هغه څوک د والی په حیث معرفي کړي چې د خلکو خدمتګار وي.
بدبختانه دغه کوم مقرری تر اوسه پورې سوي په دې باندې ولسونو ډېر زیات انتقاد ده. نو موږ هیله توقوم دا چې د راتلونکي پاتې والیانو کې باید دوی یو فکر وکړي، او هغه اشخاص معرفي کړي چې هغه واقعیا هغه قومونو سره یا هغه ولایت سره باید ښه نږدې روابط ولري، او وکولی شي چې د ولسونو زړونه لاسته راوړي. نو په دې مواردو کې د ولسي جرګې په نمایندګۍ زه ویلی شم چې د والیانو په مورد کې زموږ له دولت نه کومه خوشحالي هغه نه لرو، ځکه په دې مورد کې د ولسونو انتقادات ډېر زیات.
دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې دوه ورځې وړاندې د جمهور ریاست لخوا 590 ولایتونو لپاره والیان وټاکل شول. محمد عارف سروري د پنشیر د والی، میرمن معصومه مرادی د دایکنډي د والی، محمد هاشم زارې د سمنګان د والی، او سید محمد خالد د کاپیسا د والی په توګه ټاکل شوي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورځنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړل چې د نویو والیانو د ټاکنې بهیر روان دی او ډیر ژر به یو شمیر نویو والیانو ته ولایتونو ته نوي والیان معرفي شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د جمهوري ریاست لخوا اتو ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکل سوي و، خو اجرایي ریاست له دې ډلې څخه ځینو والیانو د بېلګې په توګه د بامیانو د والي له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی. د ملي وحدت حکومت مشرانو له دې مخکې ژمنه کړې وه چې د نوي والیانو په ټاکلو کې به د لیاقت او وړتیا اصول په پام کې ونیسي. په عین حال کې د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان وایي چې د حکومت مشران په ځینو مسایلو کې سره مخالفت لري چې د کارونو د پسوالي سبب کیږي، خو د حکومتي چارواکي د مشرانو ترمنځ د مخالفتونو د موجودیت په ردولو سره وایي چې د والیانو په ټاکلو باندې کار روان دی او هڅه کیږي چې لایق کسان دغو څوکیو ته انتخاب کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي والی حکومت لپاره لکه مخکې چې مهم ویلي دی، تر ټولو لومړنی معیار، تر ټولو اولنی معیار هغه د اشخاصو پوهه، د اشخاصو تعلیم او زده کړې، د هغوی رښتینولي او پاکي او صداقت افغانستان لپاره، او د هغوی تیر یا د هغوی ښه ګذشته ده. د همدغه معیارونو پر اساس باندې والیان تعین شوي دي، نه یوازې والیان، ټولې مقررې د همدغه معیارونو پر اساس باندې کیږي.
په عین حال کې ځینې کارپوهان په لوړ پوړي چوکۍ کې د کسانو ګمارل د حکومت په وړاندې ننګونې بولي او وایي چې مهمو پوسټونو ته باید خلک د لیاقت او تجربې له مخې وټاکل سي. دغه کارپوهان ټینګار کوي چې په ډېرو ولایتونو کې ستونزې موجودې دي او حکومت باید هڅه وکړي چې تکړه کسان د والیانو په توګه انتخاب کړي څو په سیمه ییزه کچه د ډېرو ستونزو مخه ونیول سي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سا،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
د افغانستان مشرانو جرګوي دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځیدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. د دغې جرګې غړیو نن یکشنبې په عمومي غونډه کې یو وار بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. قسیم سلمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
مشرانو جرګوي د داخلي اختلافاتو له امله دولت نه دی توانېدلی چې روښانه امنیتي پالیسي رامنځته او امنیت ټینګ کړي. د دغه جرګې غړو د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمې له شدید امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله پر دولت انتقاد وکړ چې د امنیت لپاره روښانه سیاست نه لري.
متاسفانه در موارد زیاد دولت سیاست روښان نداره.
شغلی زیدیار وای په خوشینی سره په زیاتو مواردو کې دولت روښانه پالیسی نه لري او له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی. دا موضوع د دې لامل ګرځېدلی چې دولت ونسی کړی خپل اداري او امنیتي پروګرامونه اداره کړي او مخته ولاړ شي. سناتورانو دغه راز ویل چې دا مهال د پکتیا د جانیخیلو، د روزګان ګیزاب او دغه راز چارچینو ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې بل غړي باز محمد زرمتی بیا په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ناوړه وباله.
امنیت په افغانستان کې په ټولو ولایتونو کې خراب او دغه د دې چې حکومت سکوت کوي. زه له دې جایزه د تجربې په اساس چې حکومت سکوت سره مخامخ حکومت روان دی، یو اختلاف په مابین کې مثال کولای دوم په اداري موضوعاتو تشریفاتي موضوعاتو روان دی.
د نامنې په تر ټولو تازه مورد کې د شنبې په ورځ د بدخشان یمکان ولسوالۍ تر درې ورځنۍ جګړې وروسته د مخالفینو لاسته سقوط وکړ. د دفاع وزارت د اپریسون رئیس جنرال افسلامان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلان طرحه سوی او ډیر ژر به یې ونیسي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغو سیمو لپاره لازم تدابیر نیولي چې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ځینې ولسوالۍ په موقت ډول له امنیتي ګواښ سره مخامخ سوي چې امنیتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره چټک اقدام کړی دی.
بعض ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تهدید زیات شوي دي، هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي، لکه په بدخشانو کې، کندوز کې یا بغلانو کې. یعنې حتی کوم ولسوالۍ چې هلته مونږ حضور نه لرو او یا هم تهدید زیات شوی مونږ جواب ورکړی، سم جواب مو ورکړی، قوي جواب مو ورکړی او ډېر مقد توګه به د تهدیدات په لوړه کچه په بعضې ولسوالیانو کې شتون درلود.
په دې وروستیو کې د حکومت وسله والو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې حملې زیاتې کړې چې تر ډېره بدخشان او شاوخوا ولایتونه یې له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. امنیتی چارواکي وایي په دغو جګړو کې د یو شمېر کورنیو جنګیالیو تر څنګ سلګونه بهرني اتباع هم شامل دي چې هدف یې د افغانستان له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د ناامنیو غځول دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه له ښې وړتیا برخمن دي، خو زیاتوي چې که دغه ځواکونه سم اداره سي نو کولی سي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جګړه کې برلاسي ترلاسه کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو د اوریدلو لپاره ازادي راډیو ټکی اورګ ته ورشي. د ملي تدارکاتو اداره وایي د اصلاحاتو او لګښتونو د کمولو په هدف د ملي وحدت د حکومت مشرانو لخوا د وزارتونو تړونونو د بیا کتنې بهیر روان دی. د ادارې رئیس یما باري د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه پورې شاوخوا 300 تړونونه بیا کتل شوي دي. په عین حال کې د فساد په وړاندې د مبارزې اداره د حکومت د اقدام ښه او ګټور ارزوي او وایي چې دا لړۍ باید په جدیت سره تعقیب شي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ملي وحدت د حکومت د مشرانو لخوا د تړونونو د بیا کتنې په ترڅ کې تر دې دمه افغان دولت ته 15 میلیارد افغانۍ ګټه رسیدلې او 22 تړونونه بیرته مسترد شوي دي. د ملي تدارکاتو د ادارې رئیس یما باري د یک شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د تړونونو د بیا کتنې چارې د ولسمشر او اجرایه رئیس لخوا په جدي توګه روانې دي. ښاغلی باري وایي چې د دغه تړونونو د بیا کتنې هدف شفاف تدارکات او د لازم اصلاحاتو راوستل دي.
کار بالای بررسی قراردادهای سایر وزارت ها
د ملي تدارکاتو د ادارې لخوا د وزارتونو او بنسټونو په تړونونو په شدت سره کار روان دی. زموږ هدف شفاف تدارکات او ښه اقتصاد دی. بله شکه چې تدارکات د دولت په اقتصاد مستقیم اغیز لري.
مستقیم سره اقتصاد دولت داره.
خغلی باري وویل چې د یو شمېر تړونونو د بیا کتنې پر مهال یو شمېر بهرني څارونکي هم موجود وي چې تر اوسه 113 تړونه تر بیا کتنې وروسته منظور شوي دي. د نوموړي په وینا د ملي دفاع وزارت د یاشي د 1200 تړونونو تر بیا کتنې وروسته 1500 میلیونه افغانۍ د دولت خزانې ته ستنې شوي او دغه لړۍ په جدي ډول روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني د اصلاحاتو د راوستلو په هدف د ملي دفاع وزارت دوه تړونونه لغوه کړل او د دغه وزارت د یو شمېر کارکوونکو دندې هم وځنډولې. دغه شان ولسمشر په یو نوي اقدام کې شاوخوا 10 ورځې مخکې د اداري فساد په تور د ښار جوړونې وزارت د شپږو تنو کارکوونکو دندې وځنډولې او لوی څارنوالۍ هم ممنول خروج اعلان کړ. په عین حال کې د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اداره د ولسمشر له دې اقدام نه هرکلی کوي، وایي چې که د تړونونو د بیا کتنې چارې دغه شان روانې وي د حکومت ډېری ستونزې به هوارې شي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل دا بهیر د هیواد د اقتصاد په ګټه تمامېدلی شي.
د دې کمیسیون په جوړولو سره ډېرې ستونزې هوارې شوي او ادارې هم هڅه کوي چې خپل تړونونه د تدارکاتو او نور قوانینو له مخې تنظیم کړي. یعنې موږ د دغه کمیسیون له کار څخه ملاتړ کوو او دغه اقدام د دولت د بیت المال او اضافي لګښتونو د مخنیوي په ګټه بولو.
د ملي تدارکاتو د ادارې چارواکي وایي چې اوس مهال 28 تړونونه د جعلکارۍ له امله تر بیا کتنې لاندې دي او د تدارکاتو د قانون له مخې 15 شرکتونه د جعلکارۍ په تور د کار له دوام نه محروم شوي دي. د افغانستان د ملي شورا غړو او عامو خلکو تل دا ویلي دي چې په ادارو کې باید د جعلکارۍ او د فساد په وړاندې جدي مبارزه وشي او په کې ښکېل کسان باید جزا وویني.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي رادیو پر ویب پانی هم اوریدلای شي، البته په آنلاین توګه د ازادي رادیو خبرونه په ویب پانه خبريږي. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ فیسبوک پانه هم در سره خوښ کړئ. که غواړئ تازه خبرونه وګورئ نو facebook.com/ازادي رادیو ته ورشئ. افغان چارواکي وایي په کابل کې د ژورو څاګانو د خپل سرو کیندنو مخه کوونه نیول شي. کابل په 15 کالو کې د اوبو له کمښت سره مخ شي. د سرګندونې د اصلاحاتو کې حکومتولي په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود او یو شمېر نورو چارواکو خلکو زمکه لاندې او بو په ملي کانفرنس کې وکړې. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني هم د زمکه لاندې یا د اوبو د زیرمو د احتمالي کمښتون زمینی خو وایي پر بدیلو لارو چارو کار روان دی. چې د اوبو د کمښت برخه کې اساسي اندېښنه څه ده او حکومت ورته کومې بدیلې لارې لري، په دې اړه کمال شارف رپورټ جوړ کړی.
په کابل ښار کې د نفوسو د شمیر زیاتوالي کله یوې خوا د ښار پر چاپیریال ناوړه اغیز کړی، بل ورته داسې اندېښنې دي چې ممکن دغه کسان 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ سي. افغان چارواکي وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو کچه په کابل کې چټه سوې او که د خپل سرو ژورو ساګانو مخه ونه نیول سي، کابل ښاریان به د وخت په تیرېدو د څښاک اوبه هم ونه لري. د شی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود تر ځمکې لاندې د اوبو ملي کانفرنس پر مهال وویل چې په کابل ښار کې د اوبو سطح 2.5 متره کښته سوې ده.
چاهای بسیار عمیق هر کس مطابق میل خود حفر میکنه.
هر چا په خپله خوښه ژورې څاګانې کیندلې دي. موږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو څخه د غیر معمولي استفاده کیږي. د کابل ښار اکثره کاریزونه وچ شوي دي او اوس مهال تر ځمکې لاندې د اوبو سطح تقریبا له 2 څخه تر 2.5 متره پورې ښته شوې او که چیرې څو کاله همداسې ادامه پیدا کړي، 15 کاله وروسته به تر ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ شو.
د افغانستان تر ځمکې لاندې اوبو ملي کانفرنس د اوبو او انرژي وزارت او یو شمیر نور وزارتونو په همکارۍ د 2 ورځو لپاره د 1 شنبه په ورځ جوړ سو. په دې کانفرنس کې پر دې خبرې کیږي چې څنګه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي مخه ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر هم د اوبو د احتمالي کمښت ستونزه تاییدوي او لامل یې هم د نفوسو زیاتوالی، د ژورو څاګانو کیندل، اقلیمی بدلون او له اوبو څخه ناوړه استفاده بولي. علي احمد عثماني په دې کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د شاتوت او شاه عروس بند په جوړولو سره به په کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه محسوس نشي. نوموړي وویل چې دا وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
په
راتلونکي کال یا د راتلونکي کال 2 میاشتې وروسته به دغه بند کارونه بشپړه شي. دغه بند هیڅ ستونزه نه لري او بیا متره جګوالی لري چې 15 متره جوړ شوی دی.
پلان جبرانی ما تعیین کنیم که هر چه زودتر باید بند تمام بشه.
په کابل کې دا محل شاوخوا 1 میلیون وګړي اوسیږي او د چاپیریال ساتنې څیړونکي وایي چې حکومت باید د ژورو ساګانو پر ځای کابل ښاریانو ته د نلونو په وسیله د اوبو رسولو پروګرام پیاوړی کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات کیږي. دغه انتخابات د ترکیه د ولسمشر او د هغه د عدالت او پرمختګ د ګوند لپاره ډیر مهم، ځکه دي چې غواړي اساسي قانون په داسې بڼه بدل کړي چې ولسمشر ډیر واک ولري. نور حالت نور یاس نوري پراپور کې
ترکان نن په خپل رایو سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي چې آیا هغه به په ترکیه کې زیات واک په لاس کې واخلي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې چې په دیار بکر کې د تېرې جمعې د ورځې حملې سیوری غوړولی، نږدې 450 میلیونه ترکان د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. په دې ښار کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال چاودنه کې 2 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ګوند په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند مهم سیال بلل شوی چې که پارلمان ته د ننوتو ټاکلې 10% رایې خپلې کړي، ولسمشر به په اساسي قانون کې د هغو بدلونونو راوستو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ شي چې د منظوري لپاره د پارلمان قاطع اکثریت رایو ته اړتیا ده. رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې عدالت او پرمختګ ګوند چې د اساسي ښی په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپلې کړي چې په دې سره به د ده واک هم زیات شي. په اوس وخت کې د عدالت او پرمختګ ګوند ترکیې د 550 کسیز پارلمان 320 څوکۍ په لاس کې لري. دغه ګوند چې په اسلام کې ریښې لري د اکثریت رایو په ګټلو سره غواړي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس واک چې اوس تر ډېره تشریفاتي بڼه لري زیات کړي او د دې مقصد لپاره په اساسي قانون کې بدلون راولي. اردوغان وایي ترکیه چې د ناتو غړی ده، د سیمه ییز نفوذ د پراخېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره د امریکا په بڼه د جمهوري ریاست نظام ته اړتیا لري. اردوغان د شنبه په ورځ په اردهان ښار کې په یوې غونډه کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال د تېرې جمعې د ورځې چاودنو ته په اشاره وویل: هغه څه چې تېره جمعه په دیاربکر کې پیښ شول دا د یو مشخص سیاسي ګوند پر ضد نه و، دا یو لمسوونکی عمل و چې د 1 شنبه د ورځې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. د کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند یو له څلور مهمو ګوندونو دی چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. له عدالت او پرمختګ ګوند سربیره د خلکو جمهوریت او ملت ګوندونه هم هیله مند چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د خلک دیموکراتیک ګوند چې د عدالت او پرمختګ ګوند د سیاستونو سخت مخالف دی، هیله مند دی چې ټاکلې 10% رایې وګټي او پارلمان ته لاره پیدا کړي. د ترکیې د انتخاباتي سیستم له مخې که یو ګوند د ټولو رایو په سلو کې 10 خپلې نه کړي، د پارلمان یوه څوکۍ هم نشي ترلاسه کولی. ډیر څېړونکي په دې باور دي چې دغه ګوند چې کردان ملاتړي دي، که په دغو انتخاباتو کې بریالی شي یا نه شي، نتیجه به یې د اساسي قانون د بدلون لپاره مهمه وي.
وخت په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 30 دقیقې کېدونکې دي. سهار لیوال سټوډیو ته راغلي څو وروستۍ نیم ساعت درې خبرونه وړاندې کړي. زموږ استاذ دې خدای پامان.
با تشکر از شما صفی الله استانکسی. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهر لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان عصر امروز در یک سفر رسمی اعظم تاجیکستان شد. همچنان خواهید شنید که ولسی جرگه افغانستان از نارضایتی مردم نسبت به کارکرد و انتخاب والیهای جدید سخن زده است. از ادامه انتخابات پارلمانی در ترکیه هم برایتان خواهیم گفت. اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از سرغونه منگل بشنوید.
عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی یمگان بدخشان ادامه دارد. مشران و جرگه افغانستان از مدیریت ناسالم حکومت انتقاد کرده است. مردم ترکیه در انتخابات پارلمانی آن کشور رای می دهند و حداقل 40 نفر در اثر حملات هوایی در یمن کشته شدند. تفصیل خبرها. مقامات محلی بدخشان می گویند عملیات زمینی و هوایی نیروهای امنیتی افغان به هدف بازپسگیری ولسوالی یمگان ادامه دارد. شاولی ادیب سرپرست ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفت این عملیات از دو طرف این ولسوالی آغاز شده و نیروهای تازه نیز به منطقه فرستاده شدند. ولسوالی یمگان ولایت بدخشان صبح روز گذشته به دست مخالفین مسلح افتاد. ریاست جمهوری افغانستان می گوید ابدا قرارداد وزارت دفاع را بررسی کرده که از آن 9 میلیون دلار در خزانه دولت پس انداز شده است. کمیسیون ملی تدارکات به رهبری رئیس جمهور غنی فیصله کرده است که قراردادهای وزارت دفاع و داخله را بررسی کرده و در مورد آن بر رسانه ها معلومات بدهد. مشران و جرگه افغانستان می گوید مدیریت ناسالم حکومت باعث شده است تا برخی از ولسوالی ها به دست مخالفین ماسلح بیافتد. اعضای این جرگه یک بار دیگر نسبت به وضعیت امنیتی کشور ابراز نگرانی کردند. محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه گفت
متاسفانه در موارد زیاده دولت سیاست روشن نداره، دولت برنامه و پالیسی مشخص نداره و متاسفانه ظرف و ناتوانی و دوچار زدوانده و اختلافات داخلی و ذات البینی است.
بر اساس یک خبر دیگر، وزارت داخله افغانستان از تامین امنیت جان سرمایه گذاران و بخش سکتور خصوصی در کشور اطمینان داده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله:
پلیس ملی افغانستان بیشترین تمرکزش سطح و تأمین امنیت سکتور خصوصی و تجار ما هست. ما از بهترین امکانات خود کار میگیریم تا امنیت تجار تأمین شود.
شماره از سرمایه گذاران افغان شکایت دارند که حکومت نسبت به تأمین امنیت آنها بی توجه بوده است. مردم ترکیه امروز به پای از صندوق‌های رای‌دهی رفته و در انتخابات پارلمانی آن کشور رای دادند. این انتخابات یکی از مهمترین انتخابات پارلمانی در 10 سال گذشته در ترکیه می باشد که در آن تصمیم گرفته می شود که آیا حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی مربوط به رئیس جمهور رجب طیب اردوغان اکثریت کرسی‌های پارلمان را برنده شود یا نه. خود رجب طیب اردوغان امروز بعد از آن که رای داد به خبرنگاران گفت
و
می گوید می خواهم از مردم ما ابراز سپاس کنم. یقین دارم این انتخابات بدون کدام مشکل به پیش خواهد رفت و برای ثبات کشور ما مهم خواهد بود. همچنان می خواهم از مقامات انتخاباتی ما ابراز سپاس کنم. جزئیات موضوع را در جریان همین مجله خبری میشنوید. مقامات صحی در یمن میگویند حداقل 44 نفر به شمول افراد ملکی در اثر سلسله حملات هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی کشته شدند که مقر نیروهای امنیتی یمن را در صنعا پایتخت یمن هدف قرار داد. آژانس خبری سبا که تحت کنترل ملیشه‌های حوثی قرار دارد گفته است بیش از 100 تن به شمول اطفال و زنان در این حملات زخمی شدند. مقامات یمن گفتند این حملات با تخریبات وسیع در مقر نیروهای امنیتی یمن شده و به چندین ساختمان مسکونی در نزدیکی محل آسیب رساند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در اجلاس رهبران کشورهای جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در آلمان است، گفته است در این جلسه دو روزه روی برخورد با پرخاشگری روسیه در اوکراین و چالش‌های تندروی اسلامی صحبت می‌شود. اوباما امروز بعد از آن که مورد استقبال صدراعظم آنگلا مرکل قرار گرفت گفت یکی از مسائلی که رهبران جی 7 در این جلسه روی آن صحبت می‌کنند برخورد با پرخاشگری روسیه در اوکراین است و همچنان گفت در این جلسه همچنان روی نیاز ایجاد فرصت‌های کاری و اقدام برای مقابله با تغییرات اقلیمی صحبت خواهد شد. و خبر آخر که استر محکمه عربستان سعودی امروز یک بلاگر یا نویسنده اینترنتی به نام رایف بدوی را به توهین و اسلام مجرم شناخته و بعد 10 سال زندان و 1000 درهم محکوم کرد. بدوی که سال گذشته محاکمه شد در نهم ماه جنوری امسال در نزدیکی یک مسجد در جده 50 درهم خورد و به سبب اینکه وضعیت صحیش خراب شد درهای باقی مانده اش برای آینده معطل شد. همسر این نویسنده امروز گفت اجرای مجازات دوره بر بدوی شاید هفته آینده از سر گرفته شود. تصمیم از طرف محکمه عربستان سعودی نهایی است و فقط در صورت عفو از سوی مقام شاهی عربستان می تواند تغییر کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، مشران و جرگه افغانستان میگوید در نتیجه اختلاف درونی ضعف در مدیریت حکومت به میان آمده است. معاون اول این جرگه:
این موضوع موجب از این شده که دولت درست و دقیق نتواند برنامه اداری و امنیتی خود را مدیریت بکند.
رئیس اجرای حکومت افغانستان عصر امروز افغانستان را به قصد سفر به تاجیکستان ترک کرده است. ولی جرگه افغانستان میگوید مردم از کارهای بسیاری از ولیهایی که به تازگی تقرر یافتند رضایت ندارند. مقام های افغان هشدار می دهند که در صورت که ادامه حفر چاهای عمیق خودسر در کابل تا 5 سال دیگر ادامه یابد، این شهر با کمبود آب مواجه خواهد شد.
اگر تا چند سال دیگه به همین شکل ادامه پیدا بکنه، خواهد مشکل بسیار بزرگ کمبود آبهای زیرزمینی روبرو خواهیم بود.
از ادامه ای روند انتخابات پارلمانی ترکیه نیز برایتان خواهیم گفت. با ما باشید. باز هم خوش آمدید. شنونده رادیو آزادی هستید. سهل لیوال در این برنامه میزبان شما هستم. مشران و جرگه افغانستان میگوید مدیریت نادرست حکومت سبب شده تا برخی ولسوالی های این کشور به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کند. اعضای این جرگه در نشست عمومی امروز از وضعیت ناگوار امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید هر منطقه که به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کرده است، قبل از این در زمان اندک دوباره از سوی نیروهای امنیتی افغان تصرف شده است. نگین جهان‌آرا و گزارش در این مورد.
مشران و جرگه می گوید بنابر اختلافات داخلی حکومت نتوانسته است که پلیسی روشن امنیتی داشته باشد و امنیت را در کشور تامین کند. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه گفتند که همکنون برخی ولایات و مناطق کشور با تهدیدات شدید امنیتی مواجه است. محمد علم ایزدیار معاون مشران و جرگه که ریاست نشست امروز این جرگه را نیز به عهده داشت گفت که حکومت افغانستان برای تامین امنیت سیاست روشن ندارد.
متاسفانه در موارد زیاده دولت سیاست روشن نداره، دولت برنامه و پالیسی مشخص نداره و متاسفانه ضعف و ناتوانی و دوچار زدوبنده و اختلافات داخلی و ذات البینی است. این موضوع موجب از این شده که دولت درست و دقیق نتانه برنامه اداری و امنیتی خود مدیریت بکنه و پیش بره.
اعضای این جرگه همچنان گفتند که همکنون ولسوالی های جانی خیلی ولایت پکتیا و گیزاب و چهارچینوی ولایت اروزگان با خطر سقوط مواجه است. باز محمد زرمتی یک عضو مشران جرگه نیز وضعیت امنیتی کشور را غیر قابل قبول می خواند.
امنیت در افغانستان چی پر طول ولایت که خراب.
امنیت در تمامی ولایت خراب است. این نشان می دهد که حکومت سقوط می کند. من بر اساس تجربه می گویم که حکومت با سقوط مواجه است. حکومت نمی تواند اختلافات داخلی را حل کند و دیگر اینکه در پای مسائل تشریفاتی است.
سقوط ولسوالی یمگان ولایت بدخشان به دست مخالفین مسلح دولت از سوی اعضای مشران جرگه از موارد تازه ناامنی و پیشرفت طالبان مسلح در افغانستان خوانده می شود. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت که برای بازپسگیری این ولسوالی پلان طرح شده و به زودترین فرصت تطبیق می گردد. در همین حال وزارت داخله می گوید که تدابیر لازم را برای این ولسوالی اتخاذ نموده اند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت به رادیو آزادی گفت که شماری از ولسوالی ها به صورت موقت با تهدیدات امنیتی مواجه می شود. اما به گفته وی برای کنترل دوباره آن نیروهای امنیتی اقدام سریع انجام می دهند.
در بعض از ولسوالی ها که مشکلات و تهدیدات زیاد است، ما در آنجا تدابیر خود را بیشتر ساختیم، مانند ولایت بدخشان، کندز و بغلان. یعنی حتی در ولسوالی هایی که ما آنجا حضور نداریم و یا هم تهدید در آنجا زیاد شده باشد، ما جواب قوی دادیم. بسیار به شکل موقت در بعض از ولسوالی ها تهدیدات به درجه بالا وجود داشته.
اخیراً مخالفین مسلح دولت در شماری از ولایات کشور حملات خود را افزایش داده اند که بدخشان و برخی ولایات دیگر در شمال کشور با تهدید جدی آنان مواجه می باشد. مقامات امنیتی می گویند در این درگیری ها بر علاوه مخالفین داخلی صدها جنگجوی خارجی نیز برخلاف نیروهای افغان می جنگند که به گفته آنان هدف این جنگجویان ناامن ساختن کشورهای همسایه به خصوص آسیای میانه از طریق افغانستان است. شماری از کارشناسان می گویند که نیروهای افغان از توانمندی خوبی برخوردارند و باید مدیریت درست از آنان صورت گرفته و جهت تجهیزاتشان تلاش های جدی صورت گیرد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که مشران و جرگه افغانستان می گوید مدیریت نادرست حکومت سبب شده تا برخی از ولسوالی های این کشور به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کند. این در حال است که روز گذشته ولسوالی یمگان بدخشان به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کرد و تلاش ها به هدف بازپسگیری این ولسوالی ادامه دارند. همچنان گزارش های از افزایش نامنی ها در ولایت اروزگان و سایر ولایت ها در شمال افغانستان به نشر رسیدند. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی عصر امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه حکومت افغانستان عازم تاجیکستان گردید. قبل از این گفته شده است که آقای عبدالله در این سفرش روی موضوعات مبارزه با تروریسم بین المللی و تهدیدات تازه در منطقه گفتگو خواهد کرد. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی با جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان مصاحبه کرده و در نخست از وی جزئیات بیشتر در این مورد را پرسیده است.
رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان جناب دکتر عبدالله عبدالله امروز در راس یک هیئت بلند رتبه حکومت افغانستان عازم تاجیکستان گردید. این سفر دو روزه رسمی به دعوت رئیس جمهور تاجیکستان صورت میگیرد. قرار است رئیس جمهور افغانستان در روز اول سفرش با رئیس جمهور و صدر اعظم تاجیکستان ملاقات و گفتگو داشته باشند و در روز دوم سفرش سخنرانی دارد در کنفرانس به نام آب برای حیات. این کنفرانس جهانی است که در او بیش از 100 کشور جهان اشتراک میکنند و فرمانشی ملل متحد هم یکی از سخنرانان این کنفرانس میباشد. حکومت افغانستان توقعاتی که از این سفر دارد که برآورده شود در فوکس و تمرکز این توقعات بر همکاری های دو جانبه در بخش های ترانزیت، انرژی، گاز و مبارزه علیه مواد مخدر و تروریسم منطقوی و فرامنطقوی و جهانی میباشد.
خب آیا فکر میکنین که در این نشستی که اونجا برگزار میشه جلب حمایت مالی بر افغانستان هم صورت خواهد گرفت؟
حکومت افغانستان تقاضا و توقعی که از سفردار او جلب همکاری های جانب مقابل در بخش های برق و موافقت نامه های ترانزیتی و تجارتی و همچنان در بخش های گاز و تیل است. حکومت افغانستان توقعی نداره که تاجیکستان پول نقد یا کمک مالی به افغانستان کنه.
خب در حال حاضر تعلیمات نظامی در آن طرف سرحد جریان داره. آیا در این مورد کدام برنامه تعلیمات مشترک نظامی با افغانستان هم برنامه ریزی شده؟
به این مورد هنوز چیزی در اجندا جای نشده، ولی مبارزه علیه تروریسم منطقوی و پرا منطقوی یکی از موضوعاتی است که در دیدار مقامات افغانی با خانهای تاجیک زیر بحث و گفتگو قرار داده میشه و همچنان ترافیک و قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از فعالیت‌های قاچاقبران جهانی یکی از موضوعاتی میباشه که در این دیدار رهبران هر دو حکومت سرش بحث میکنند.
خب به عنوان سوال آخر گفته میشه که مخالفین مسلح تاجیکی در این اواخر از سرحد تاجیکستان به افغانستان میآیند. آیا در این مورد کدام اجندای خاص وجود دارد تا از اون آمدن اونها جلوگیری صورت گیرد؟
در عمل مبارزه علیه تروریسم او مسئله است که سر صحبت میشه و او دو مسئله نه تنهایی که تروریسم در او طرف سرحد یا تروریسم در این طرف سرحد زیر بحث گفتگو میشه، تروریسم در کل اگر در افغانستان باشه، اگر در تاجیکستان باشه یا خطراتی که در این اواخر به منطقه و جهان توجه شده در کل به او موارد توجه میشه و بحث گفتگو صورت میشه.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان بود که در مورد سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی به تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 92.6 رو FM 100.5 مشنوید. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید کارهای بسیاری از ولیهایی که بعد تازگی در 17 ولایت کشور تعیین شدند با انتقاد مردم روبرو است. معاون دومین جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا در تقرر ولیهای باقی مانده از دقت و سرعت بیشتر کار گیرد. در این حال مقامهای حکومت افغانستان میگویند که ولیها به اساس میارهای فهم، تجربه، صداقت و گذشته خوب تعیین شدند. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
در حالی که برای 17 ولایت افغانستان از سوی حکومت والی تعیین شده است، اما هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که مردم از کار اکثر والی های جدید رضایت ندارند. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید بیشتر والیان تعیین شده مسلکی و مجرب نبوده و در تقرر آنان ضوابط نه بلکه روابط در نظر گرفته شده است. نظیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا به تعهداتش عمل نموده و اشخاصی را به حیث والی تعیین کند که خدمتگار ملت باشند.
بدبختانه مقرری هایی که در این اواخر صورت گرفته انتقادهای وجود دارد. امیدوار هستیم در تقرری متواقی والی ها آنها باید فکر کنند، افرادی را معرفی کنند که با ولایت و مردمش روابط نزدیک داشته و دل مردم را به دست آورند. در این عرصه با نمایندگی از هیئت ولسی جرگه کدام خرسندی نداریم، چرا که انتقاد مردم بسیار است.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که دو روز پیش والیان 5 ولایت از سوی ریاست جمهوری معرفی شدند. محمد عارف سروری والی پنشیر، هاشم زاره والی سمنگان، معصومه مرادی والی دایکندی، سید محمد خالد والی کاپیسا و محمد انورخان اسحاق زی به عنوان والی زابل تعیین شدند. تواب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی در صحبت با رادیو آزادی در مورد تقرر والیهای باقی مانده نیز اطمینان داده گفت که روند تقرر والیها ادامه دارد و به زودی والیهای ولایت دیگر نیز تعیین خواهند شد. این در حالی است که پیش از این نیز 8 والی از سوی ارگ ریاست جمهوری مقرر شده بودند، اما گفته می شود که ریاست اجرایی با چند تن از این والیها از جمله والی بامیان مخالفت کرده است. رهبران حکومت وحدت ملی پیش از این تعهد سپردند که در تقرار والیان و مقامات دیگر حکومتی شایسته سالاری و کارایی را در نظر خواهند گرفت. در این حال برخی از اعضای شورای ملی و کارشناسان میگویند که میان رهبران حکومت در برخی مسائل اختلافات وجود دارد که به گفته آنان سبب کندی در پیش برده کارها می شود. اما مسئولین حکومت با رد موجودیت اختلافات میان رهبران حکومت میگویند که کار روی تقرار والیهای جدید با جدیت ادامه دارد و تلاش می شود که افراد شایسته در این پست ها تعیین شوند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
برای حکومت وحدت ملی قسمی که قبلا هم یادآوری کردیم از همه مهمتر و اولتر معیار سطح فهم افراد، سطح تعلیم و تربیت، صداقت افراد به حکومت افغانستان و پس زمینه زندگیشان مهم است و به اساس همین معیارها والیها تعیین شده است. نه تنها والیها بلکه تمامی مقامات با در نظر داشته همین معیارها استخدام شده اند.
در این حال برخی از کارشناسان میگویند تقرار افراد در پست های مهم حکومتی یکی از چالش های حکومت وحدت ملی بوده، اما آنان تاکید میکنند که افراد باید بر اساس فهم و تجربه لازم به کار گماشته شوند. آنان تاکید میکنند که مشکلات در پیشبرد ولایت موجود بوده و حکومت باید تلاش کند تا با تعیین افراد شایسته و مسلکی به حیث والی این مشکلات را حل کرده و خدمات خوب را در ولایت انجام دهد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان از تصرف دو منطقه مرتفعی که منتهی به ولسوالی یمگان می شود از چنگ مخالفان مسلح دولت خبر می دهد. مقام ها در این وزارت می گویند که تلاش ها برای بیرون راندن مخالفان مسلح از ولسوالی یمگان ولایت بدخشان ادامه دارد. به اساس گزارش ها این ولسوالی دیروز از سوی مخالفان مسلح دولت تصرف شد. در همین حال برخی از نماینده های مردم بدخشان در ولسی جرگه می گویند که قوای امنیتی تا هنوز عملیات تصفیه‌ای را آغاز نکرده است. ستار فروغ در استودیو است و جزئیات بیشتر دارد.
مقام های امنیتی در ولایت بدخشان می گویند که درگیری های پراگنده میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در اطراف ولسوالی یمگان ادامه دارد. سخیداد حیدری، آمر امنیت قماندانی امنیتی ولایت بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که بتوانند به زودی مخالفان مسلح را عقب رانند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که قوای امنیتی توانستند تا برخی مناطق مرتفع را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی کنند. جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع، به رادیو آزادی گفت:
به صورت مشخص امروز از استقامت جرم، قبلا که قطعات و جسامای ما در آب راغک و دن خستک بود، در اون استقامت ها پیشروی داشته و دو ارتفاع بسیار یاد راکم از لحاظ نظامی بسیار استراتژیک از طریق قوات های ما گرفته شد که تماما ساعت خستک تحت مراقبت جدی ما قرار داره و بعد از این زمینه را مساعد می سازه برای انکشاف بعدی رفتن قطعات و جسامای به داخل دره خستک. این کار انجام دادیم که مسیر باید پاک شود.
آقای امان افزود که در جریان درگیری ها به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده است. مقام های محلی ولایت بدخشان دیروز از سقوط ولسوالی یمگان خبر دادند. به گفته مقام ها در حمله برای تصرف این ولسوالی حدود 300 تن از مخالفان مسلح به شمول 10 تن از جنگجویان خارجی اشتراک داشتند. نماینده های ولایت بدخشان در ولسی جرگه می گویند که مرکز ولسوالی یمگان هنوز هم در کنترل مخالفان مسلح دولت است. زکریا سودا، یکی از این وکلا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی تا حال عملیات تصفیه‌ای را بر ضد مخالفان مسلح آغاز نکردند.
عملیات تا حال آغاز نشده، مگرچه که جمع جور دارن که تایی که بتونن یک عملیات آغاز بکنن و اون مناطق از طرف را دوباره بگیرن. گرفتن این ولسوالی به ما و کلر مهم نیست که دوباره ولسوالی یمگان حکومت بگیره یا طالب بگیره، اما مهم اینجاست که باید یک استراتژی برای حفظ و تحفظ ولسوالی بگیره باشه.
مقام های افغان می گویند که قوای امنیتی از ولسوالی یمگان ولایت بدخشان عقب نشینی تکتیکی کردند. نماینده های مردم ولایت بدخشان در شورای ملی از نهادهای امنیتی می خواهند که تدابیر جدی را به هدف جلوگیری از تحرکات مخالفان مسلح دولت در ولایت بدخشان، به خصوص در ولسوالی های آسیب پذیر این ولایت، روی دست بگیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ما
مردم ترکیه امروز در انتخابات پارلمانی این کشور رای میدند. انتظار می رود در این انتخابات حدود 54 میلیون تن به پای صندوقهای رای دهی بروند. حزب حاکم عدالت و ترقی تلاش می کند تا در این انتخابات اکثریت مطلق را به دست آورد. ستار فروغ گزارش می داد.
رسانه های بین المللی این انتخابات را حساس ترین انتخابات ترکیه در بیش از یک دهه اخیر توصیف کردند. بمبگذاری مرگبار روز جمعه در منطقه عمدتاً کردنشین در جنوب شرق ترکیه توجه را به حزب دموکراتیک خلق طرفدار کرد که تلاش میکند برای اولین بار به حیث یک حزب وارد پارلمان شود جلب کرده است. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان مشهورترین چهره سیاسی در ترکیه سعی میکند تا حزب حاکم عدالت و ترقی اکثریت مطلق را در پارلمان به دست آورد تا صلاحیت هایش را افزایش بدهد. وی میگوید که سیستم ریاست جمهوری مدل آمریکا برای تقویت نفوذ منطقوی و پیشرفت های اقتصادی ترکیه ضروری است. اردوغان که به روز شنبه در یک گردهمایی در منطقه اردوغان صحبت میکرد در مورد انفجارهای روز جمعه در یک راهپیمایی انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق گفت:
آنچه که در دیار بکر به روز جمعه اتفاق افتاد بر علیه یک حزب خاص سیاسی نبود. این یک عمل تحریک‌آمیز بود تا بر انتخابات روز یک شنبه سایه افکند.
حزب عدالت و ترقی، حزب جمهوریت خلق، حزب ملت و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کرد چهار حزب عمده در ترکیه به حساب می آیند. حزب عدالت و ترقی که از سال 2002 میلادی به این سو در قدرت است انتظار دارد که بار دیگر به عنوان بزرگترین حزب باقی ماند. پارلمان ترکیه در مجموع 550 کرسی دارد و حزب حاکم عدالت و ترقی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه رهبران آن هستند همکنون 327 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. منتقدان آقای اردوغان میگویند که رئیس جمهور ترکیه میخواهد قدرت فردی خود را افزایش بدهد. حزب دموکراتیک خلق حزب با ریشه کردی است که خیلی از تحلیلگران معتقدند که موفقیت یا عدم موفقیت آن میتواند نتیجه تغییر در قانون اساسی را مشخص کند. این حزب که به شدت با سیاست های حزب عدالت و ترقی و دولت ترکیه مخالف است امیدوار است که بتواند حد نصاب 10% کرسی های پارلمان را به دست بیاورد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
آلمان امروز میزبان اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان است. رهبران این کشورها در نشست دو روزه‌شان روی مسائل گسترده ای از اقتصاد جهانی گرفته تا مبارزه با تروریسم و همچنان تغییر اقلیم بحث می کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آستانه این نشست گفت تهاجم روسیه بر اوکراین و گروه تندرو اسلامی در این جلسه نیز بس می شود. قبلا این اجلاس به نام G8 یاد می شد و پس از خارج شدن روسیه از این نشست اکنون رهبران آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا این اجلاس را برگزار می کنند. مقیم نائب و گزارش در این مورد.
رهبران کشورهای بزرگ صنعتی جهان گفتگوهای دو روزه‌شان را روی اقتصاد جهانی امروز یک شنبه برگزار می کنند. این گفتگوها در شهر باواریای آلپ آلمان در نزدیکی سرحد اتریش برگزار می شود. رهبران این کشورها در این نشست روی مسائل گسترده از اقتصاد جهانی گرفته تا مبارزه با تروریسم و همچنان تغییر اقلیم بحث می کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آستانه اجلاس جی 7 گفت این نشست چگونگی مقابله با تهاجم روسیه در اوکراین و چالش های ناشی از تندروی اسلامی را نیز بررسی می کند. رئیس جمهور اوباما امروز حین ورودش در شهرک شولتس آلموی در جنوب محل که نشست 7 کشور صنعتی جهان برگزار شده از سوی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان مورد استقبال قرار گرفت. رئیس جمهور اوباما همچنان گفت اجلاس جی 7 درباره ضرورت ایجاد شغل و اقدامات عملی در برابر تغییر اقلیم بحث خواهد کرد. موضوع گفتگوی یونان و قرض دهندگان بین المللی همچنان در آشیه و شاید هم در بخشی از اجلاس رهبران جی 7 بحث شود. رهبران اشتراک کننده در این نشست در پایان روز در مورد روند جاری مذاکرات تجارتی به خصوص مذاکرات بین آلمان و اتحادیه اروپا درباره پیمان گسترده تجارت آزاد بحث خواهند کرد. این در حال است که هزاران تن معترضان در یک شهر آلمان در شمال محلی که اجلاس جی 7 برگزار شده گرد هم آمده صدای اعتراضشان را بلند کردند. امروز تقریبا 300 تن در یک راهپیمایی حدود 7 کیلومتر راه را که مستقیما به محل برگزاری نشست منتهی می شود پیموده و حدود 100 تن دیگر تلاش کردند تا این سرک را مسدود نمایند، اما با مقابله نیروهای امنیتی برابر شدند. پلیس و سازمان دهندگان گفتند که در درگیری بین پلیس و معترضان چندین نفر زخمی شدند.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات ساعت نزدیک 7 شام است. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا پایان یافت. سهل لیوال همه ایتان را به خداوند پاک می سپارند.